Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریس نوري هر کله کوم نن شنبه د 14 دریم هجری المریس کال دی لیندې یا قوس د میاشتې انسلی رښتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14 مده پایلې د سات خبرونو کو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمیره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 1500 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان ایچ سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هیواد کې د استوګنه قانوني اسناد درلودل. د بشري حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویبپاڼه په یو خبر پڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پڼه کې د کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکو محمد شاه اتکزای او رحیم اتکزای ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن وو. د خبر پڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوی وو او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی وو چې د ایران په یزد ښار کې پر درېو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوی وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال دی وی قضیه په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی وو. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي دي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سرسکی امپرون په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي ارغلګرو پر ضد جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارف امپریکړي وشي. د بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنجشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیه داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونه هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړه او په 10 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوې ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان درې درې او مجیب الرحمن دوه وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوې درېیم او وروستۍ شل اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازدیګر په څلورو بجو پیل شي. کوربه زیمبابوې په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه د عدالته په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري. غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مال ټو بغلرونکو وایي سږکال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د هڅو په باب واوري چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یو وخت له یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تعلیمی ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوی پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای واده پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درې نیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیلې په دې رپورت کې اوري.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو، نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوی. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیګانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام زنانه باید به
د دې غونډې اغیزمن تو پدې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزي چې په خوا چارواکي متعرضې خزي نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزي چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر مشي خزي له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبان سره خبرې ونی شي. د البانیا په کانفرنس کې په دې اړه اعتراض کړی و.
لدې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو وغوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریه د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریه او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرې نږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزه کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته دا منځني ختیځ ته د بلینکن دولسم سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلا به منځنی ختیځ چې هسې هم ناامنه دی له لا لوی کړکېچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نوری سیمه لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکېچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په دوه مشلوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبلړۍ یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمېنې هرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپوهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یا 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یو شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله مرزي بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شو، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپاچونه کې ګانډو او رینبول دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپاچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزي 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوری نظام کې هم بیارغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایي چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالې د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې اوري.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډېره ده، ځکه غریزې سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکې نم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کتای شي د ارته په ژوندۍ بڼه د عوام غونډ ولوړ دي چې په مخ کې دای تران هم خروب ده، خاص د ویرګین بازار میسته نه جوړي غوټ لانګ ګیز ده، دغه شی لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکه زیړیک دغه ته سړکې نه نشته، هر شي ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق وویل
سړکونه سیده دلته په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله اول په خوانیو سړکونو خرابوالي د ستونزو جوړه کړې چې لیلری پکې کاندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډي کډي چې لري سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي، سړکو کې چې دا کډي کډي دي سپیډ کې ورشي موټر سب سو واړي د جننده ټول قتل سره مخامخ کیږي جوړ مخنیوي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګانې پیل شوي چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
دا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغوز او پرم دا چې انشاءالله سړکانه مرته جوړو په پکتیکا کې به داسې کلی نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 40 501
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرې دوی حاصل مخ په زیاتې دوده. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سږ کال ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم. د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکني کال نه سه کال حاصل کې خدای زکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سه کال خدي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وایي
باجی بوټي مارس کوي دانې غورځي موږ ته پته نه لګي دا څه ستونزې نه دا حالات راځي په دسې د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمې مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسؤل چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بڼوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
تاسو ل پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچو، یو سرو اتیا 200 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سخت او شرایط سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلام امارات څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو. زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دا زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده. نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي، د امارت خلک دي، هر څوک چې دي، دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هیڅ اوبه دلته نشته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي. وروره نو دوی هیڅ توجه دیته نه ده کړې. ګرد اوبه یا پر اودو کې تللی دی یا وروره چېر علاقې هم دوه ورځې را رسېدلي نه وي، بیا اوبه بېرته اړولي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.